السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلای کوم نن پنځم به د سلواغي عدل و د میاشتې دوهم د 2018 کال د جنوري د میاشتې 28 مده پایل د سات په خبرونو کو د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې پرون چهارشنبه دی و کور د چت د راپریوتو له کبله دوه نجونې او یو هلک مړه او دوه کسه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د منډول ولسوال ملا محمد سفر هجرت ازادي راډیو ته وویل یوه میرمن او یو هلک چې په پیښه کې ټپیان شوي دي درملنې لپاره د منډول روغتون ته انتقال شوي دي. ولسوال د ټپیانو وضعیت نازک خو دا زیاته کړه چې دا پیښه د درنې واورې د ورېدو له امله رامنځته شوې ده. د نورستان د منډول لرې پرته غرنۍ ولسوالۍ د بدخشان، پنجشیر او لغمان ولایتونو سره ګډې پولې لري. د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې نن د واورو او بارانونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوا پیژندنې ریاست وایي کابل، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، کندوز، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، فراه، غور، هلمند، کندهار، اروزګان، دایکنډي، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ، پکتیکا، پکتیا، خوست او لوګر ولایتونو کې د درنې واورې او بارانونو اټکل شوی دی. د واورې کچه له لسونه تر 15 سانتي مترو او د باران کچه له لسونه تر 15 ملي مترو اټکل شوې ده. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت بیا ویلي چې د سالنګ لار د واورې او طوفان له کبله د چهارشنبې له سهاره د هر ډول بار وړونکو او مسافر وړونکو وسایطو پر مخ تړل شوې ده. د امریکا متحده ایالات وایي چې په ایران کې ورستی لاریونونه د رژیم د ناسم مدیریت له امله وشول او نه د کومې بهرنۍ لاسوهنې له کبله چې تهران ادعا کوي. دغه لاریونونه چې د اسلامي رژیم په وړاندې په وروستیو کلونو کې تر ټولو ننګوونکي بلل شوي پکې د ځپل شویو اعتراض کوونکو شمیرې مخ په زیاتېدو دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په خپلې فارسي ژبې ایکس پاڼه کې وویل چې دغه اعتراضونه چې د تېرې میاشتې په وروستیو کې پیل شول د کلونو ظلم او ځپنې وروسته د ایراني ولس یو حتمي پاڅون و. د ایران د ولسمشر مسعود پزشکان په شمول ایراني چارواکو لاریونوال ان تروریست او بلواګر بللي او د مظاهرو په مهال درنه مرګ ژوبلې چې تر اوسه رسمي ارقام نه دي خپره شوي اسرایلي عواملو ته منسوب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایراني چارواکو لخوا دا هڅه چې بهرني حکومتونه ملامت ګڼي او لاریونوال مجرمان معرفي کوي د واقعیت د بدلولو لپاره د خندا وړ هڅه ده. په ایران کې ورستی لاریونونه د دسمبر 28 د بهرنیو آثارو په وړاندې د ایرانی ریال د بې ساري رالوېدو او د ګرانۍ په وړاندې د تهران له بازاره پیل شول چې وروسته د هیواد ګڼو ولایتونو ته وغځېدل او هغو د ایران د اسلامي جمهوریت د رژیم پر وړاندې د یوه پراخ احتجاج بڼه غوره کړه. په امریکا کې میشت د بشري حقونو سازمان هرانا د دغو لاریونونو په ترڅ کې د 4519 کسانو وژل تایید کړي خو په ټوله کې د 9940 کسانو احتمالي وژل کېدل تر څېړنې لاندې دي. د راپورونو له مخې 5311 تنه نور ټپیان او 6314 تنه هم نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ایوست انډس په وړاندې د درې شلوریزو لوبو د سریز دوهم لوبه تیر شپه وګټله او دغه سریز یې په خپل نوم کړ. په دوبۍ کې د دغې لوبې پیل کې افغانستان بیټنګ وکړ او په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سیالۍ لوبډلې ته د 109 منډو هدف وټاکه. د ویست انډیز ټیم یوازې 105 منډې وکړې او په 19 اور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. بلخوا د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو د کم عمر لوبغاړو ټیم پرون تانزانیا ته په ماتې ورکولو سره د 19 کلونو کم عمر نړیوال جام کې درېمه پرله پسې بریا خپله کړه. د افغانستان د 19 کلونو کشرې لوبډلې په داسې حال کې چې 240 توپونه درلودل سیاله لوبډله په 9 وکټو ماته کړه. خبرونه مولا ازادي رادیو او واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او د ازادي رادیو په نورو شبکو کې ټولنیزو شبکو کې لوستلی شئ. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت مالیې وزارت وایي د روانې سلواغي یا دلوې میاشتې له شلمې نېټې وروسته له پاکستانه د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز لګول کیږي.
موږ هڅه کوو چې د درملو نیمګړتیاوې له هند، چین، بنګلادیش او مالیزیا څخه پوره کړو. د درملو له اړخه کومه ستونزه نه لرو.
په خوست کې ترکاري پلورونکي وایي له پاکستان سره د سوداګرۍ له بندېدو سره چې په ژمي کې تازه میوې او ترکاري له هغه ځایه راتللې په بازارونو هیڅ اغیز نه دی کړی او دا ولایت د سبزیو او تازه میوو له اړخه تر ډېره پر ځان بسیا شوی دی.
هلوګان مخکې پاتیا او پنیوې د موږ خرڅېدل اوس الحمدلله 200 ته ورسېدل. موږ په خوشاله یو. پیاز مې ځای نه په کوټه کوټه پراته دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري اندېښنه ښودلې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګول شوو محدودیتونو ډیری کورنۍ له جدي مالي ستونزو سره مخ کړې دي.
زموږ د خپل کاروبار دومره خراب شوی دی وسره چې خلک ډېر نه راوځي نه تراوځي پولیسوالۍ نیسي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په یو نوي راپور کې ویلي چې د تیر کال تر وروستیو پورې په نړۍ کې د زندانی خبریالانو شمیر له 300 اوښتی، خو افغانستان په فهرست کې نه دی شامل.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي د روانې سلواغي یا دلوې د میاشتې له شلمې نېټې وروسته له پاکستانه د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز لګول کیږي. د وزارت پرون چهارشنبه له سوداګرو او د درملو له واردونکو وغوښتل چې تر 19 ورځو پورې خپلې ټولې معاملې او اسناد تصفیه کړي. دغه اقدام له پاکستان سره د سوداګرۍ د راکړې ورکړې د درولو د هغې پریکړې یوه برخه ده چې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر څه باندې 2 میاشتې مخکې د تیر کال د نومبر په 12 په کابل کې له یو شمېر سوداګرو او صنعتکارانو سره په یوه غونډه کې اعلان کړه. له پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو پرې کېدو او په تېره بیا له هغه هېواد څخه د درملو پر وارداتو لګول کېدونکي بندیز ته په پام په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د درملتونونو خاوندانو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د درملو د تولید کورنۍ فابریکې اوس مهال د ظرفیت نه لري چې د هېواد اړتیاوې پوره کړي. نو تفصیل په دې راپور کې.
له پاکستانه د درملو پر وارداتو د بندیز د نافذېدو د مهلت پر رانږدې کېدو سره د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي چې له پاکستانه وارد شوي درمل د سلواغې له شلمې نېټې د هېواد په ګمرکونو کې نه محصولېږي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په تیرې لړم میاشت کې کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د پاکستاني درملو واردات به په 3 میاشتو کې منع شي. افغانستان کې د درمل پلورونکو د اتحادیه مشر یعقوب منګل وای چې له دغه اعلان مخکې د افغانستان د اړتیا وړ 80% درمل له پاکستانه واردېدل.
موږ هڅه کوو چې د درملو نیمګړتیاوې له هند، چین، بنګلادیش او مالیزیا څخه پوره کړو. د درملو له اړخه کومه ستونزه نه لرو. بدلې پخوا هم وو، اوس هم شته. نورې هڅې هم کوو.
افغانستان کې د طالبانو حکومت له سوداګرو غوښتي چې د پاکستان په ځای له نورو هیوادونو سره تجارت وکړي. د مالی وزارت د چهارشنبه په ورځ له سوداګرو او له پاکستان څخه د درملو له واردونکو وغوښتل چې په 19 ورځو کې د خپل ټول اسناد او معاملې تصفیه کړي. د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د پاکستان پر ځای له هند درمل وارد شي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی نوی ډهلی ته د لړم میاشتې په پای کې د سفر په ترڅ کې د هند د درملو د صادراتو د پراختیا له شورا سره خبري وکړې. د صنعت وزارت هغه مهال وویل چې هند غواړي افغانستان ته د خپلو درملو صادراتو ته پراختیا ورکړي. د افغانستان د روغتیا وزارت د شمیرو په اساس اوس مهال د درملو او طبي تجهیزاتو د جوړونې 130 شرکتونه هیواد کې فعال دي او 600 ډوله درمل جوړوي، خو کابل کې د یو شمیر درملتونونو خاوندان وایي داخلي شرکتونه د هیواد درملو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي ظرفیت نه لري. د یو درملتون او د درملو د جوړولو د شرکت خاوند شفیق وطنیار په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی درملو په وارداتو له بندیز وروسته بازار کې د درملو کموالی رامنځته شوی او بیې لوړې شوې دي.
کله چې له پاکستان سره درملو پر واردولو باندې اعلان شو په درملو ډیره خې سو کړ په ځانګړي توګه پاکستانی درمل 50 سلنه ګران شو اوس مهال بازار کې درمل کم دي او فکر نه کوم چې د خلکو اړتیا بور باندې پوره شي خو په مهاله کې امکان شته چې وو پشي
د یو شمیر درملتونونو خوندان وای افغانستان کې د درملو جوړولو شرکتونو په خوا خام مواد له پاکستان واردول او په وینا یې تر اوسه سرګند نه ده چې له دې وروسته به دغه اړتیا څنګه رافشي
و موریدل چې طالبانو د حکومت مالی وزارت وای د رواني سلواغي عدل ودی میاشتې لشلمنيټي وروسته له پاکستان د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز نافذیږي د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال مولا عبد الغني برادر د نومبر په 12 مله افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د یوې غونډې په محل افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل سوداګریز تړونونه پای ته ورسوي او که له دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به د دوی حکومت غم نه خوري نوموړي د غرزویل افغان سوداګر د پاکستان پر ځای نورو بدلو لارو ته د سوداګرۍ لپاره مخه کړی او ګواښ وکړ چې له هغه هیواد سره به سوداګریز لارې وروسته له هغې خلاصیږي چې اسلام آباد په هر ډول شرایطو کې د دغو لارو د نه بندېدو تضمین ورکړي هغه دغه راز زیاته کړه چې د مالی وزارت ته هدایت ورکوي چې له درې میاشتو وروسته له پاکستانه درملو ته د واردېدو اجازه ورنه کړي لبل خو په خوست کې ترکاری امپلورونکو وای له پاکستان سره د سوداګرۍ بندې دوچ په ژمي کې تازه میوه او ترکاری له غذای راتلی پر بازارونو هیڅ اغیز نه دی کړی او دا ولایت د سبزیو او تازه میوه له اړخه تر ډیره پر ځان بسیا شوی دی یو شمیر دغو ترکاری پلورونکو د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال ته وویل چې اوس ځایي کروندګرو په ژمي کې هم د ترکاریو د روزنې او ساتنې لپاره وسایل برابر کړي او په دې موسم کې هم پوره ترکاری کرل کیږي او آن د خوست حاصلات نورو ولایتونو ته هم صادریږي نور حال د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال نجیب الله الوخیل په رپورټ کې
که څه هم تیرو کلونو کې به په ځانګړي ډول ژمي کې د افغانستان بازارونو ته ډیری تازه میوې او ترکاری له پاکستان واردېدي خو له تیر اکتوبر نه چې د دواړو ملکونو ترمنځ سوداګریزې لارې تړلې دي بیا کورنیو بازارونو کې د ترکاریو تشه په خپله د افغانستان او په خوست کې خو د همدې سیمې تولید ډکه کړې ده د خوست د ترکاری او شنو میوه د مارکیټ یو دکاندار دوست محمد مشال روري تول په خوست کې د ترکاری د کرنې ډېر دل د دی لامل شوی چې د اوړي او ژمي په نرخونو کې تری وبري د انډول وساتل شي
هلوګان مخ کې پاتیا او په نیوی د مخ خرچې دل وس الحمدلله 200 شلو ته رسیدل موږ په خوشاله یو پیاز مدایل په کوټه کوټه پراته دي د خلکو گزاره په وسه په خپل بچانو په خپل مرکب دغه خورو مخ کې په درې سو اخستر وسې په ډیر سلوي خر په اخلو دام د موږ د پاره سوالات
سره لري چې په بازار کې په یو سل وړ قیمت د کورنیو ترکاریو ډېر ډولونه پیدا کیږي خو بیا یې هم د مارکیټ ټول اړتیا نه ده پوره کړي او ځینې ترکاری او میوه بیا لري چین د منځنۍ اسیا هیوادونو او ایران څخه وارديږي یو بل ترکاری پلورونکی رشید الله وایي
الحمدلله ایسا پر خو پوښتنه کومایم دا رغولای نه په ګوپی کې رغولای نه په شلغم کې رغولای نه په ګجار کې رغولای دی نه په تراب کې رغولای په وش کې الحمدلله ایسا پر کومایم دا رغولای
د سبزیو په کاروبار کې له دکانداري سربیره ګڼو ځوانان او خلکو ته پکې د لاس کار او مزدوري هم برابر شوي او له همدې لارې د کور اقتصادي اړتیاوي ور باندې پوره کوي دوه تنه مزدور کارو ګلولي او عبدالله ویل
بس الحمدلله گزاره روانه د مونږه غریبانه کیږي پولیس کوله سالو ګونډا کو سدا بوج کو زکو هر د ډېر خلکو غریبانه یو وسیله خدای پاک برابر کړی د دولت د ثواب برابر کړی دی
الحمدلله د مده ورځ یو 200 300 روپۍ جوړو یو لاس کا ساخل خدانارو او دا ته ان شاء الله د پدی باندې مونږ پورا کو
بل لوري ته د خوز سوداګری او پانګونې د خونی چارواکي وای په اوس وخت کې په دې ځای کې د شته سبزیو د بیلابیلو ډولونو کرنه او پالنه د چوي او دلته نږدې شپېته سلنه کاریدونکې ترکاری په خپل د خوز پیدا واردی د یاد خونی مشر نواب امیرزی وهل
زیزو بوګ اوسنی صدرتی بلانس کې ځان ته ځای لري او اوس موږ نه یوازې دا چې د خوز خلک د پاره خپل سبزی کفایت کوي بلکې نورو بهرنیو هیوادونو ته پاکستان ته او نورو ولایتونو ته هم موږ صادروو د موسمي غنمو او جوارو پرته په ډېرو ځمکو باندې موسمي سبزیجات کرل کیږي
یاد دیوی پټوله کې په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست، ننګرهار، کندهار او هلمند کې په ژمي کې پالک، گازر، شنه پیاز وګه او په تازه میوو کې نارنج، مالټه، کینو، لیمو او کیله ښه حاصل ورکوي. په تیر اکتوبر کې د افغانستان او پاکستان د سوداګریزو لارو تر تړل کېدو وروسته په هیواد او بیا په خوست کې کرنیز تولید ته د خلکو او کروندګرو پاملرنه ډیره شوې ده.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به په نړۍ کې تیر 2015 کال د زندانی خبریالانو موضوع ته تم شو. د 2015 کال په پای کې د پرلپسې 5 کال لپاره په نړۍ کې له 300 څخه زیات خبریالان په زندانونو کې ساتل شوی دی. دا خبره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې SCPG په خپل نوی راپور کې چې د جنوري په 21 خپور کړی ده. د راپور له مخې په هغه سروې کې چې د 2015 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې، چین، میانمار او اسرائیل تر ټولو زیات زندانی خبریالان لرل او ورپسې د روسیه او بلاروس یادونه شوې ده. د CPJ د راپور له مخې د 2015 کال تر پای پورې په نړۍ کې ټول ټال 330 خبریالان د خپل مسلکي فعالیتونو له امله زندان شوي، او دا د 1992 کال راهیسې چې CPJ د دغو شمیرو ثبت پیل کړی، د نړۍ په کچه د زندانی خبریالانو درېمه لوړه شمیره بلل کیږي. په 2023 کال کې دا شمېر د ریکارډ تر کچې یعنی 340 کسانو ته رسیدلی و. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 2015 کال د زندانی خبریالانو په سروې کې د نږدې درېمې برخې زندانی خبریالانو په وړاندې ناوړه چلند ثبت کړی دی چې له دې ډلې 40% د شکنجې یا وهل ټکولو ادعاوې کړې دي. د CPJ د 1992 کال رئیس څېړنې ښیي چې د شکنجې او وهل ټکولو تر ټولو زیاتې پیښې په ایران کې شوې دي او ورپسې اسرائیل او مصر ښودل شوې دي. د دې راپور له مخې د پرلپسې دریم کال لپاره چین د تر ټولو زیاتو زندانی خبریالانو له پلوه خپل ځای ساتلی چې شمېر یې 500 ته رسیږي. په دوی کې هغه 8 تنه خبریالان هم شامل دي چې د هانګ کانګ په زندانونو کې ساتل کیږي. میانمار کې د زندانی خبریالانو شمېر 10 تنه ښودل شوی او ورپسې دریم ځای اسرائیل نیولی چې د دسمبر تر لومړۍ نیټې د فلسطیني زندانی خبریالانو شمېر 29 ته رسیده. اسرائیل په 2023 کال کې د زندانی خبریالانو له پلوه دوهم ځای درلود. په راپور کې ویل شوی چې خپل سر یې نیونې د اسرائیل له هغو وسایلو څخه دي چې معلوماتو ته د عامو خلکو د لاسرسي حق محدود کړی، هغه څه چې د بشري حقونو ډلې او کارپوهانې نسل وژنه بولي. په 2015 کال کې آسیا لا هم هغه سیمه وه چې د نړۍ تر ټولو زیات زندانی خبریالان یې لرل. د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 110 خبریالان په دې لویه وچه کې زندانی وو چې دا په نړۍ کې د ټولو زندانی خبریالانو درېمه برخه جوړوي. په جنوبی آسیا کې بنګلادیش 4 خبریالان په زندان کې درلودل او هند هم 2 خبریالان بندیان کړي وو. په اروپا او مرکزی آسیا کې 6 نوي خبریالان زنداني وو. روسیا د 28 زنداني خبریالانو په لرلو سره چې له هر 52 اوکرایني خبریالانو په دې سیمه کې لومړی ځای درلود. په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې 6 غویا خبریالان زنداني وو. سعودي عربستان 8 زنداني خبریالان درلودل چې دا شمېر د 2019 کال د 2019 کال له 28 کسانو څخه کم شوی دی، او په ایران کې 15 خبریالان زنداني وو چې شمېر د 2022 کال له 55 کسانو څخه ښکته شوی دی. په متحده ایالاتونو کې د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې هیڅ خبریال د خپل مسلکي فعالیت له امله زنداني نه وو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور له مخې د 2015 کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې ډیری زندانی خبریالانو د سیاست په برخه کې راپورونه چمتو کول. د CPJ معلومات ښیي چې د دې سروې له مخې 6% خبریالان 15 کاله یا تر دې زیات وخت له محکمې او حکم څخه پرته په زندان کې پاتې شوي، چې دا چاره د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده، ځکه دا قوانین د بې ځنډه او عادلانه محکمې پر ترسره کېدو ټینګار کوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تازه راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو تیر کال د خبريالانو مدافع ټولونو کله نا کله په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو او له هغوی سره د ناوړه چلن راپورونه ورکړي دي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی یو خپلواک او غیر انتفاعي اداره ده چې په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي پراختیا د مطبوعاتو د ازادي پراختیا هڅوي.
لخبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یې اندېښنه ښودلې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګول شو محدودیتونو ډیری کورنۍ له جدي مالی ستونزو سره مخ کړې دي. نور حالي د اکرام الله اکرام پر پورت کې
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر خبرداري ورکړې چې په تګ راتګ محدودیتونو د دوی ژوند له جدي مالی ناورینونو سره مخ کړي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په شلمه یې په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې دغه محدودیتونو په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو په لاسرسي جدي اغیز کړي. پراپور کې دا هم راغلی چې اسلام آباد، راولپنڈی او شاوخوا خارونو لکاټک کې د پولیسو لخوا د کډوالو د زورولو، نیولو او ایستلو موارد هم زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ روانه ده. یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو او شړلو لویری آن لخپلو کورونو نشي وتلی او کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. دوی وایي په اوس وخت کې چې سخت ژمی دی افغانستان ته تګ ځکه ناممکن دی چې په خپل وطن کې د سر سویری لانه لري. د پیښور په ښار کې د بوټ بازار یو افغان دکاندار د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د خپل کاروبار دومره خراب شوی دی وسره چې خلک ډېر نه راوځي نه تر راوځي پولیس والے نیسي هر ځای په ځای ولاړ ځای په ځای ناکیه چولې دي. نو خلک په ازادۍ کورونو ته خلک راځي پولیس والے راځي زنانه وسره زنانه په ګوري ځان سره. نو دلته کوم مطلب د دې ځنه دکانو څوک مطلب دې خپل څه وسوګ نه اخلي پنی وبې څه چې بيخي د مال پیسې نه راکې راته چاله مال پیسې والو دکان پرې دما ته بلل ته وطن کې د څه حالت ته جمع دي کور نشته دي په خیمه کې اوسېدل نه چوزه کې شیخ نه د ماشومان دې مسره.
یو شمیر نور افغان کډوالو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې لورته وضعیت شکایت کړي او غوښتنې کړي چې پاکستان دې له دوی سره د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو پر بنسټ چلند وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د معلوماتو لمخې په 2015 کال کې لیو لسلکا ډیر کډوال افغانستان ته ستنه شوی چې لدی ډلی یو سل 15000 ډیر کسان په جبري ډول شړل شوی دی. یونیسیار ویلی د غراز د خیبر پختونخوا ایالت د کډوالو په کمپونو کې د پوهنې، روغتیا، اوبو او نورو ټولنیزو خدماتو اړوند اسانتیاوي اوسمهال سیمایزو چارواکو ته سپارل شوی چې د کار په خیبر پختونخوا کې د بشري مرستو د فعالیت چاپیریال په بنسټیز ډول بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کې د خیبر پختونخوا د کډوالو په بیلابیلو پنډغالو کې د اوبو، برېښنا، روغتیا او نورو بنسټیزو اسانتیاوو د بندیدو راپورونه ورکول شوی. په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د سرتاسري شورا مسول بریالي خیل ویل د کډوالو کمپونو ته هر ډول اسانتیاوي بندي شوی چې لعملي افغان کډوال آن د ککړو بو استعمال ته اړ شوی دي.
بل ته جسو هغه مکتب بند ک مشمن هم د شي سریله ګرځي دغه او به بند کړي د او تکلیف دی خلکو ته او بوس ګندو به خامخه بيمارياني چې بند شي صفاو بند شي نو ګندو بو جسکی بيمارياني به خيږي ال ته خلکو سره د لارې د کرای وس نشته صرفه نه نشته زی نشته ال ته خلک هم چې د توجه نو ور کوي نو دا ټول د فشونه د خلکو ته ډیر زیات دی رواني مرستې پیدا کړې چې باندې خلکو ته.
یونیسیار هم ویلي چې دغه محدودیتونو د خلکو د عاید سرچینې ګډې وډې کړي او خبرداري ورکړې چې ځانمنې کورنۍ لا ژورې بیوزلۍ ته ټیل وهل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ د طالبانو حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
او اوس به هم په افغانستان کې د کاغذ پران د زاړه دود موضوع ته مخه کړو. د کاغذ پران لوبه په افغانستان کې په تیره په کابل کې لري په خو رئیس دود وخو د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د کاغذ پران لوبه په دې وروستیو کې پیکه شوې ده.
کاغذ باد لوزول په افغانستان په ځانګړي ډول کابل کې ډیره پخوانی لوبه یا تفریح په وړه کچه لکوڅو او د کورونو له بامونو نیولې بیا د کابل په کمپنی چمن بابره کارتي سخی مرنجان او بیبی مهرو غونډیو او یو شمیر نورو سیمو کې به په ځانګړي ډول په منی او ژمي کې او د جمعې په ورځو دا لوبه په ډیره لویه کچه کې ده. خو د کابل یو شمیر اوسیدونکي او د کاغذ بادونو پلورونکي وایي نن سبا کمرنګه شوي. د کابل لیرې کاخانې سیمې اوسیدونکي سید شاه ازادي راډیو ته وویل
سکل کاغذ باد الوزونه نشته، اقتصادونه کمزوري دي، هیڅوک په دې فکر کې نه دي، ټول جګرخونه دي. په دې وخت کې خلک په ډېر مشکل د کور خرڅ پیدا کوي، نه کېږي. د کارونو ته وخت، حوصله او پیسې نشته.
په شور بازار کې د کاغذ بادونو یو شمېر جوړونکي هم دا خبره مني. له دې ډلې کاغذ باد جوړونکي رشید ازادي راډیو ته وویل تر ډیره هغه پخوانی فروشات نشته او په خبره اوس ډیره کاغذ بادونه چې دوی جوړوي بهر ته ځي.
بدلونی کرے فروشات کی گی خطول بہر تزی امریکہ، کانادا، آسٹریلیا، جرمنی دی خواگانو تزی
دی نوموڑی پا خبر دی یو و پارچا کاغذ باد قیمت دا وقت تر یو سرو چلویخت افغانیو پوری دی او دا تارونو قیمتونا دول او اندازی تا پکتوی فرق کوی یو گوٹ تر زور افغانیو پوری رازی دا زیاده وی کوم خلک شو ورته رازی ډیره وی ګراندی نیشی اخیستلی دی. دا ونی دا چې د جنوري میاشت په اتمه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملی رادیو تلویزیون په خپل وب پاڼه ولیکل چې پر یو شمیر وارداتي توکو لدې ډلې په کاغذ بادونو او پټاقیو لاله سخاتی اصلنې ته تعرفه لوړه شوې ده. د کاغذ باد د جوړولو لپاره له ځانګړي کاغذ، تیر او بنګ څخه استفاده کیږي. د کابل یو شمېر نورو سیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د کاغذ باد لوزولو لوبې د ښه تیر په اړه هم وویل. د خیرخانی منیو سیدونکو درې څلوېښت کلن خالد وایي اوس ټول تارونه لیلون دي. پخوا بیا د دوی د ماشومتوب پر مهال داسې تارونه و چې شیشه کېدل به. هغه مهال اته نمبرې زنځیري تار چې انګلیسي اته نمبرې هم ورته ویل د خپل وخت ښه تار و.
چې څومره ما ته یاد شي د تارونو نومونه بول اشت زنجیری دا پکې ډېر خطر و، بیا اشت ساده و، دا نمبر و، یو پکې نری شانتې تار راتلو چې هغې ته چل نمبر ویلي. دغه شان ته کې ګوري پرانونه ول سه پارچا، چار پارچا، پنج پارچا، تر اف پارچا پرې.
د زیاته وی چې د بوټانو ګنډلو په تار هم خلکو کاغذ بادونه لوزول چې دا تار دی او بل د کاغذ باد کش کولو او ځان ته کولو په موخه ډیر استفاده کیده. د خالد په خبره هغه مهال به چې چا پیسې نه درلودې په ځانګړي ډول ماشومانو پلاستیک نه به ګوډي پرانونه جوړول. د کاغذ بادونو، تارونو او چرخو د پیر او پلور اصلي مرکز له ډیر پخوا راهیسې د زوړ کابل د شور بازار سیمه وه چې اوس هم ده. خو راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره دا مهال یې په هغه شمېر دوکانونه نه دي پاتې. د کابل بل اوسیدونکی محمد انور چې شپېته کلن دی په شپېته مل مریضه لسیزه کې د دې سیمې د دوکانونو په اړه راته وویل.
د ګوډي پارانو اصلي ځای د شور بازار کوڅه وه، هلته به دوکانونه ول. په هر دوکان کې به څو قاب شوي عکسونه هم ځوړند ول. کله به چې د دوکاندار نه پوښتنه وشوه چې دا د چا عکس دی، ویل به دا زما پلار او دا مې هم نیکه ده. نو داسې معلومېده چې دا کارونه دوی ته میراثي پاتې شوي او دا دوکانونه د دوی د پلار یا نیکه په نوم هم یادېدل.
انور دغه مهال د کاغذ بادلو زولو لوبې په اړه یوه جالبه خبره هم کوي. وایي دوی له چیله کچوونکو ډېر پتنګ وو. هغه چې په خبره یې تار پورې به یې ډبره تړلې وه او د دوی د کاغذ بادونو د خپلولو په موخه به یې د ګوډي پران په تار برید کوو. کاغذ بادونه به په جنګ هم اچول کېدل. د سیال د ګوډي پران د تار پرې کولو او د هغه د کاغذ باد آزادولو په موخه چې بیا به ډېرې پسې منډې وهلې چې خپلې کړي. ګوډي پران بازي معمولا په دوو کسانو کېږي. یو کس کاغذ باد لوزوي او بل ورته چرخه نیسي. دا چې افغانستان ته د کاغذ بادونو لوبه څنګه راغله، د خلکو د روایتونو له مخې د خلیفه دین محمد په نوم یو کس هندوستان ته تللی و او دا لوبه افغانستان ته راوړه. د یادونې ده چې د کاغذ باد لوزولو لوبې یادونه په یو مشهور افغاني فلم کې چې مردهارا قولس نومېږي او ډاکټر اکرم عثمان لیکلی دی هم شوې ده.
خوب بوده گودی پرانا، چشمکای بخوبی چشمای تو میداشتن.
فایدهش چی؟
فایدهشی که وقت گودی پرانا از سر تمام کوچه آتار میدادم تا کل کوچگی ها، کل مردم رکا خانه و کوچی علی رضا خان و باغلی مردان ایران چشمکای گودی پرانا میشدن.
زنه په یم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه وکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشحال د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی. تاسو ولې سلبول
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې د کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل ملمه کوربه يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونه ملمه یو خون کيده چې شعر هم وای، خو زما ملمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو خونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې ووري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کیږي.
نوم یې محمد نصیر کړیدل تخلف کوم، ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پټوګه کاری اوسیدونکی، دنده مې خونکی دی، خونکی یم، فعلنم رسمي دنده لرم.
په کوم خونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، خونځي د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کله ده، پاره کې ولې سره ده اشپان لیسې په نامه، په هغه لیسې کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون ده. البته شعر او شاعري سره دې ستاره نه لري، خو سره دې هم مضمون د ریاضي مضامین تدریس کوم.
ل ریاضي سره مو لکله نه مینه پیدا شو. تاسو په خپل ریاضي په کوم ځای کې زده کړی؟ یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه، او کې یوازې هغه له خونځي نه فارغ شوی یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
خوانځه کوم شاد زما عمر زیات ده، پنځینه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده وخسته خون کې شوم نو پاره کې داخله خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسم پورې مې د زده کړو کچه ده، او پاره کې ما د ساينس برخه لوستې و په دارالمعلمین کې. نو ریاضي په هغه کې او بل دغه منطقي په حساب باندې چون دی ریاضی استادان اکثر کمی پا دی اطرافونو کی پا غی صاحب بانی ما تی پا پانزی کن دغا دی ریاضی مضمون پر پا دی اما هم آغا دی ساینس برخط و در مالیون که انتخاب کرد او ما غی نفارش شوید نو دا که که کنی تر توار لسه ما پوری ده.
عمر مد سمر ده کرده لی صاحب چی تاسو وای عمر می زیاد ده؟
تا کل صاحب دی یو پانزوس.
خد دیر خیر، یو پانزوس خود زوان ویلا.
والا تکل سے بالکل مانا ما چې ځواني او افغانستان کې یو 50 عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویا او اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
خو افغانستان کو تاسو خپل پوهیږئ چې تقریبا 45 کال جنگونه او پکې بدبختیانې، بیروزګاریانې، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وینو. په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه په 500 د نورو ممالکو تقریبا اویا سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري همزمانه سره په یو وخت کې سره کوئ؟
مننه تکل صاحب، دا خو زه منمه چې د مطلق له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات سره خورا ډېره فاصله لري. خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوی شي ریاضینه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه درته ډېر کمه چې موږ عزت الله ځواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک یې طب دی ولې شاعري کوي. نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي، زه دا منمه چې شعر شاعري ولې د ما د مینې او ما د احساس سره بیا شعر شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړی ده؟ کړېدلی صاحب
شاعري خو قدر ته وي هم چې شاوخوا 1350 کال د موږ هجري شمسي کال
1315 یا کال را پدی خو می از شما ته ګډه شاعری کړي او کوله می ځکه چې موږ هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې پاکستان هیواد کې نو ما غلطه دا د وطن لريواله او دا غربت یو څه احساسات را پیدا کې ما اعتراض لکه لیکنه وکړه نو ما هم دې لکه شروع وکړه
ډیره مننه د شعر او شاعری په باب نور خبرې هم لرول تاسو سره خو اوس کولای شي خپل یو شعر را ته وایست اوریدونکو ته
مننه تکل څه به شعر ولینا او خدای وکړي دا ما شعر دی اوریدونکو د تاسو خوښه وړ وګرځي
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی زه به تاسو ته وایم خدای وکړي تاسو اوریدونکو د خوښه وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
وې چې تا وان د شو خلیکم تا وان د خوګلی کما تا وان د شو خلیکم تا وان د خوګلی کما چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپلی کما زما د وخت ندی چې بیله بیله ولي کما زما د وخت ندی چې بیله بیله ولي کما زبر کومه وعده کومه نخره لیکما تا په مرو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم تا امروز ترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم د درد سندرې مې د خوږ زړه لپاره راوځي د درد سندرې مې د خوږ زړه لپاره راوځي زور تناست یما یوانی ما نغمه لیکم دلته نور مرزه دا کور کندر کندر دی خپلو دلته نور مرزه دا کور کندر کندر دی خپلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکم کملاس برشو کړیدل یا د کتاب په کرخو کملاس برشو کړیدل یا د کتاب په کرخو زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم خدای وکړي چې خوشاله مي تکل سر
ډیراله ډیر زیاته مننه چې خپل شعر مولا وريدونکو سره شریک کړ استاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا امدغه د چې د ووس موول وسته او کوم مختلف نور مزامین هم ستاسو شاعری رانغاړي
تکل څه بو ډیر زیاته مننه د شاعری زما واقعیت مې ویاز په غزل نه ده او نه هغه د شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي په دې نه رانغښتي لکه چې موږ دلته د ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیه کلامونه هم پکې شته دی او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس کم کتلي دي او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی نه
ډېر مننه او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې
نه مضمون هم شته تکل صاحب غزل هم شته دی پکې اسلام مثنوی مصادف محمد دا د شعر ډولونه چې کوم دي به کې پکې ذکر دي اگر چې دا کتاب قدمه لمړی چاپ کتاب وو یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي خو سره دا غیره مې را کوشش میکړه دي چې پکې هر څه زکم او ټولنه ته په ستاسو د خپل ولسته زغه وډاله وړاندې کوم
ډیر لا ورسته به یو بل شعر هم لتاسو واورو او ریدونکو سره به شریک کی خو اوس درته وایست کړیدلې صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي زله ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو او ورسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پونشه چې څه ډول او په کوم قالب کې یو پی
او برې د تکل څه معنا لري زیاته دا خو اکثر مرکه ته فکری واقعیت کې ما غوي بتول درته خبره کړي او زه به هم بیا تکرار وکم واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې څه سره د مینه نه وي هغه تر لاسه کول ډیر مشکل کار دی زه معنا ما زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه خوانځي کې وم او عمل تما دا پنځه دوره په کابل کې تیر کړی حال ته نه واقعیت کې چې کله به دا شعرونه دپلما کېده او یا بچا شعر شاعری کوله ما ته به خوند را کاوه او خپل هغه وخت کې زلام شوم ما نمیشوره کوله چې دغه یو تزرون غاړم یو قالب کې او هغه نشو شیر جوړ کم او حقیقت سره هم واری مې کوله یو څو کلمات زمې ولیکل یو تنیم ګړه نیم ګړه بیت بکری جوړ شو خو دویم بیت ویم دی چې خواري کا پاتې برانه ګډو وټ شو نو ترتو پورې چې ما عمر رضیات شو بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل صدا خو مخکې ما تاسو ته ویل چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شی لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره وخت؟
1315 کال کې بلی زه شاوخوا تقریبا دوهویشتو شاوخوا کلونو ومه چې په هغې وخت کې ما د شعر و شاعرۍ ته شروع وکړه شلو دوهویشتو کلونو په شاوخوا کې. نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم هغه مسؤلیتونه و بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسو ته به هم شاید یاد وي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی دا چې نه ښوونځی و نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی نو بیا یو څه وخت موده وخته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرئ که یې نه لرئ؟ نورې هماغومره وو چې په د لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما، خو دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته، شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه، کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم، خو که دغه فعلاً داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کړه، دا تاسو سره څه مناسبت لري اولې ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې زما شاګرد و، او له نیکه مرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم، او دا زما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سرایوانی مټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه، او ما باندې خو هسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و، خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به یې بیا یعنې آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنې اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې، اړیکه م نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه ما ته یې وویل، نو دغه ارتباط سره لرو. نور څه د خپلوۍ تار نه لرو، فقط شاګردي او استادي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو هو، دغه چې کله موږ په 2 کال کې په دې ننګرهار کې د شیرزادو کې موږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې، ادبي ناستې به م کولې، یو نیم کره کتنې به م کولې سره، او په باغ غونډو کې به م برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1415 کال کې موږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه، شیرزاد په نامه، چون دغه موږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده دغه مجله، هم موږ نوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله م چاپ کړه. او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی،
اگر چې اوس کوی امه چې اوس کم رنګ لري د موږ فرهنګي بهیر او بیا هم خواري کوو کوشش کوو ان شاء الله چې نور هم رنگین کو او وې سلام بلې
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
تاسو ته به په دې وخت کې چې تاسو هم چې نه شاد درو مني ویلي د کچې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنا نه نه خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډیره زیاته ده نو موږ ورسره نشو کولای چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښی؟
ولنه ولا تکلسب دا خو دې امکان لري دا خو دې امکان لري د ما خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شي د دنیا نه تللي حمزه بابا شاعرین بی اندازې ډیر خوښی ده غنی بابا شاعرین بی اندازې ډیر خوښی دي دا اوسم او دا کوم چې د موږ د سر تاجونه دی او ژوند دی کاروان صاحب راته ډیر ګران دی شاعری ډیره اورم دوه مای واقعیت هم ولې نه ټول شاعران البته او دا ځانګړي مې نمونه ځکه واخیستې دا ډیر ځانګړي دی راته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني؟
دا قضاوت خو به زه نشم کولای تکل څه ځکه دا به لوستونکي بیا شاید وګوري د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته کنه خو حتمن به یې ولی نه ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا اعلان ډېر وي د شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او څه اثرات د ما په شعر هم وي ولی نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پریوتای. البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروي؟
مننه تکل صاحب ولې نه یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم البته چې دا غزل هم خو هغه غزل وایم چې یو څنډه د مختم خدای وکړي د اورېدونکو را سره خوښ شي دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي تر څو چې ورنه کړې خیرات د لاجواب حسن تر څو چې ورنه کړې خیرات د لاجواب حسن کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي کما پلور دا سکاګه واګه قتل مکوا زما پلور دا سکاګه واګه قتل مکوا کافر سترګې دې پما باندې توبې ماتوي ډیر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي ډیر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي ډیرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کنه راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کنه د مخ جلوې دې تورتمونه تورې شپې ماتوي ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه ده ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه ده ستا کړېدلې چې دستور د زمانې ماتوي تکل څه پډې ری باخنه سره غزل لک شو خو
نه نه ډېر عالی غزل او ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شیرونه او رویل اوریدونکو سره. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو لړۍ اوري
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړېدلای صاحب کتا سو د ریاضی استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چتا سو ژوند کوي.
تکل څه ډیر زیاته مننه عجیب پښتنم را وکړه. تکل څه تاسو ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په ټول د اصلو کالونه کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډیر لري پرتو د مرکز نه البته بیا د موږ د غنیمتي سیستم د هم ډیرې وي او کریبن دا یلی کچه هم د موږ کمزوري او ځکه چې موږ پایلم څنګه شي خلک اکثر په مرکزونو کې پراته او دلته تقریبا د یلم کچه ډیر کمزوري و. بیا په همدې اساس باندې یو وخت دا فراغ چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پخت له وخته خپل جامعي خون کې شومه د پښتو ادبیات او دا تدریس نه هم کړې او کوم شمه ان شاء الله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو. کړېدلې سپتاسو یوازې شعرونه لیکي او ک لاندې کیسه او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي. مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته تاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم تاسو لیکنې شته؟
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. هو، دا د لاندې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې او یو څو لاندې کیسې مې لیکلې وې. او په ډیر تاسف سره وایم چې یو وخت موږ د غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان و. عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایه توب کې د ما یو څه اسناد ټول د منځه لاړ. نو لیکنې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه. غوښتل مې چې چاپ هم شي ولې متاسفانه چې هغه رانه برکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسه خدا سم نه دی لکه شعر غوندي چې ټوله په حافظه کې پات شي. ډیر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي. ځکه د ریاضی د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده. او د ما حافظه ولا چې نه پیږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي. زه حافظه کې دومره څه نشم ساتی او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضی نه پاتې ځکه ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانه دي ځای که رښتیا ووي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي، خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب، ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توټي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده. نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې ډیم کور ودم بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، خو فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات وتو شاید بلم تیار شي.
ډېر زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري، ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نش بړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړې دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزي ژبې نه د شعر د ژباړې، او همدارس له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړې دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډیر زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خلک خپل پښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې ان شاء الله چې څو اندازه پوهیږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به یې ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهیږم. او اردو بیا د پاکستان هیواد کې شعر او شاعري دی اردو او دی دری دواره مې لوستې دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته څکې کې بدلی که نه یې امکانات یې بیا ډېر سخت دي، ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی هغوی کلمات او د موږ کلمات سره فرق لري، نو حتما پکې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به پکې مطلب قافیه بدلېږي، وزارو به یو څه کلمات ورسره سره مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي. ولې نه
د قافیې یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه کنه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، ښکلې پوښتنه ده، خو په ډېر تاسف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی، نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا درته دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر منوریدونکو له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
کدا کمال سکی تغاړت جمال کیزا خیال لږ په خیال کیزا نن خو دې سخیال دې نن خو دې سخیال دې دې کدا کمال سکی تغاړت جمال کیزا خیال لږ په خیال کیزا نن خو دې سخیال دې نن خو دې سخیال دې پامل کو نزا ز پچر لکو نزا غل د سر پشان بخ کی د کو نو نزا کی با وسال ماتا او بونو د وسال کی زا خیال لت په خیال کی زا نن خو دې سخیال دې نن خو دې سخیال دې دې کدا کمال شکی تغاړت جمال کی زا خیال لگ پا خیال کزا نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے سی چیزا یار پور لپا مستے پچر لکو نوزا دل د سر پشان بغل د کو دونو زا اکل چی تمام شنو د مین سر تال کزا خیال لک په خیال کزا نن خو دې سخیال دې نن خو دې سخیال دې دې کدا کمال سکی تغاړت پچر لکونو زا مس پجن پا آقلو نشا پا امیدونو زا غم خندا دیوا لده وندن سر پتال کزا خیال لگ پا خیال کزا نن خود دیس خیال دی نن خود دیس خیال دی دی کدا کمال چکی تغارد جمال کدا خیال لگ پا خیال کزا نن خود دیس خیال دی نن خود دیس خیال دی نن خود دیس خیال دی
آزادی رادیو